ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنیمه په چشوي لاند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستان یو ټکو په بریټ کې د لشتر رړه شل ماشومان پروشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل اکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشنبی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سره د سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښې قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشری حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو شمیر یو ابیاتنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ 2 تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې څنګه ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 55 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرلپسې دورو لپاره د هند سرریاسمو. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتی تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر اتمه د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریې شاوخوا 3000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. پینځه څلوېښت کاله وړاندې د مرحوم یا جدي شپږمه پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د پینځه څلوېښتمې کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پخواني شوروي اتحاد برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او عام هیوادوال پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي يرغل په اړه تقریبا یو خلد یو وایي د غیرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدونکو رحیم الله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي يرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې نو امدن یاد مې خوب صحیح با امدن از اینا
د جدي شپږم هغه خنړی ورځ دسی د هیڅ افغان له یاد به ونه دوی سکل راغلل پر کلیو بمبارونه وکړل لیام یې وکړ او کله چې خارونو ته ننوتل د خلکو کلتور او انانات یې تر پخو لاندې کړ. نو دوی موږ ډېرې بدې خاطرې لرو د بشر ضد داسې کارونه یې کړي چې نه هېرېدونکي دي.
افغانستان مو امدن روسا په افغانستان
د مزار شریف خار اوسیدونکو زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د مغ ورځ نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځ شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړی دي، ډیر خويندې ډېرې میندې بوري شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
پنځه څلوېښت کاله وړاندې د 1955 کال د مرغومي یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت یې ړنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغې یا دلوې په 26مه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپلې عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له لورې نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومې پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د 1950مې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشارې سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شورویانو یرغل په افغانستان باندې خپل شورویانو ته یو بدمرغي وه او خپل افغانانو ته یو لوی بدمرغي وه چې افغانان د هغو په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې دا ټول تخریب شو. نو دا یو ډېر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې کړي، ډېر ښه پروژې یې تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده، دوی چې راغل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغوی تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپوه تاریخ فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام په رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونه ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی خدمت کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامع بین المللی لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدین مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد و نکرد؟ یعنی مانای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوه خلک دي، په شریعت کې ډیر پوهیږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سل په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. پا همدی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داد غصب مسئله مطرکیگی، د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس یې دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان، ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زمونږ ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، زمونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله کې مونږ آزادی چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چه د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تا بعدی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندې خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کرنه چوم را زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان، دغه زحمت دی طالبان، دا تندرو زحمت دی طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه دری کال تیر شو، دری کال و سلور میاشت، ولی دی اغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسئله باید د ځان نه پختنه وکړي. اصلی موزله د طالبانو د نن په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی د مشروعیت مسله الکیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه د خلکو زور د خدای زور ده. اما د حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو، یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیگیشن وایي. مورال اوبلیگیشن معنای داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وقت که چه پا افغانستان که دا تراژدی متاسفانه چه دوام لری، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لری. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه پا دا 50 کال که په وست وقتم که دغسه کجدار و مریض برخورد کوی. ما همیشه دا خبر پورته کرده زکه چه زدیو دی حقوق دیو شاگرد پایز من طولنه دی حقوق پوانو طولنه همیشه دا خبر ما کرده چه من مدیلموم دی افغانستان خلی کیو، من رک و راست خبری کیو. کشدار و مریض مانای داده چه همیشه همه منگ و تاس وطنی خبره هم دا میخ میزنه هم دا نال میزنه. په اوس وقت که مونگ ملل متحد سر دا موضوع شریک کرده، پا هر میاش که تقریبا 180 میلیون دلار افغانستان تزی دو متقایدین و موزلت پا دقا 9 یا 10 میلیون دلار الکیگی. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد پا پام که وینیسی، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه اقا کیگی ده افغانستان ده خلکو پنامه لیگل کیگی هلتا دنه نه پا افغانستان که. خو اول باید دا مسئله حل شی. یعنی تاس خبر از بالکل تاییده اوم چه دا پیجندل رسمی اغا خکم اهمیت نلری. پا افغانستان که او فاجعه حقوق بشر روانده، باید منگو تاس جورنالیستان و حقوق پوهان دا جامعه مدنی چه پا دایسپورا که پا جلای وطن که دوی مکلفیت دید چه باید دا افغانستان دا خلکو غک پورتکلو او دا افغانستان دا خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق د خپل خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري، وضع ډیر بد حالت ده. که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روی و مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که تلویزیون سره چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سیده دغه فقر ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام خپل بیخ سست کهی پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تا ضرر اغا کهی. آینده د افغانستان د سلامت مثلا مطرح ده، پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که.
بله دیر زیاد مننه، تا زندی و سلامت و سی.
میربانی سب میربانی.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری. Thank you.
تبو مزرعه خفده رنا و